امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو واوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا یم. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې خپل جنگي تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. ایران وایي که امریکا په ایران نوي بندیزونه نافذوي نو باید خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه ډېر لري کی، او توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نطاق نن د یکشنبه په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري.
قدر منوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې 14 د اکتوبر د میاشتې له 8 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو علاوه په رپورټونو او مرکو کې دا هم اوري. په کندز کې طالبان له کاروانګرو نه عشر اخلي.
په طرفونو کې د برق محصول هم دوی ته تاویلېږي، که ولسوالۍ دي ټول عواید یې د عشر له لارې نه طالبان ټولوي.
ولې 42% افغان وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري؟ غلام قادر د اوبو رسولو د ملي پروګرام رئیس وایي
مشکل دا دی چې کله کله دا څارنه په موقع نه کېږي، بل مشکل د امنیتي دغه دی، او بیا هم دا وچکالي ستونزه ده چې بیا سازانو یا چینې یا د اوبو کومندو بیا کله کله وچېږي، ناکام کېږي.
قدر منوریدونکو، رپورټونه او مرکې وروسته اوري او سرته ځي. با خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله د پاکستان نه د هلمند موسی قلعه ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې د هوایی عملیاتو په مقابل کې خپل جنگي تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. مولا هبت الله وسلوالو طالبانو ته ویلي دي چې د داعش د وسلوالو او د دوی د وسلوالو هدف یو دی، د داعش سره دې مخالفت نه کوي. د جنرال عبدالرازق په وینا د مولا هبت الله سره په دې سفر کې د طالبانو د استخباراتو مشر مولا شیرین، د مالی کمیسیون مشر مولا ګل آقا، د نظامی کمیسیون مشر صدر ابراهیم او د اکمالاتو مسؤول نعیم بړی سه ملګری وو، خو ټول بیرته پاکستان ته تللی دي. جنرال عبدالرازق وویل
د کوټ شورا سره مولا شیرین ور سره و چې د دې استخباراتو مسؤول دي، مولا ګل آقا ور سره و چې هغه د مالی مسئول دی، دری در طول او صدر ابراهیم ور سره و چې هغه د نظامی مسئول دی، د نظامی چار مسئولیت لري.
قومندان عبدالرازق ویلی دی چې مولا هبت الله او ملګری په موسی قلعه کې د دوه ورځو تیرولو وروسته بیرته د بارامچې د لارې پاکستان ته تللی دي. د میدان وردګو ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو هغه هندي انجینر خوشی کړی دی چې سلوي خلځې مخکې تښتولی وو. د میدان وردګو د ولایت د امنیت قومندان نه نطاق نقیب الله امینی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې یوې وسلوالې ډلې د افغانستان د برېښنا د موسسې یو قراردادي هندي انجینر سلوي خلځې مخکې د میدان وردګو د ولایت د سیدآباد په ولسوالۍ کې پټ ساتلی وو. خاغلی امینی ویلی دی چې پولیسو د دې انجینر د خلاصون لپاره سلور ورځې عملیات کړی دي. د ویلی دی چې د ډلې د هندي انجینر د خوشی کولو په بدل کې پیسې غوښتي، خو چا پیسې نه دی ورکړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویلی دی چې د 904 میلیون ډالر په ارزښت پر مختیایي پروژې تطبیق شوی دی، خو لا هم 20% افغانان د سکلو پاکې اوبه نه لري. د وزارت نطاق اکبر رستمی ویلی دی سکاله ته 50% کلیوال د سکلو پاکې اوبه لري، خو تر 2000 کال پورې کېدای شي چې 3% خلک د سکلو پاکې اوبه ولري. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا راپورټ ورکړی دی چې د ایران د مقتدر انقلاب ګارد رئیس نن ویلی دی چې که امریکا په تهران باندې نور بندیزونه لګوي نو امریکا دې باید خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه لرې انتقال کړي. د دې خبر تفصیل زامن مومن ولی.
د آژانس د جنرال محمد علي جعفري له قوله وایي چې چیرې نوي بندیزونه نافذیږي نو امریکا باید خپل سیمه ایزې اډې د د ایران د مزایلو د ساحې نه 2000 کیلومتر لری انتقال کی. وس د امریکا نظامی اډې د بحرین، عراق، عمان او افغانستان په شمول د ایران د سرحدونو په 1500 کیلومتر کې واقع دي. جعفری د سمایزو مسالو په سر د امریکا سره د خبرو اترو نظر رد کړی دی. جعفری ویلی دی که چیرې امریکا د ایران انقلابی ګارد تروریستی ګروپ وبولي، نو ایران به هم د امریکا پوز تروریست ګروپ وګڼي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو او د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي چې د ترکیې سره په شمال لویدیځ سرحدي غاړه کې د ترکیې د قواوو او د القاعده د ملګرو ډلو ترمنځ دزې او نښتې شوې دي. د سوریې مخالف وسوال مصطفی سجاری ویلي د سرحد د بلې خوانه د القاعده وسوالو ملګرو راکټ فایر کړ او ترکیې د هوانو ډزې وکړې. د ترکیې مستقل خبری اژانس رپورت ورکړ چې ترکیې نن د یکشنبه په ورځ په عدلیب باندې د هوانو اوو ډزې کړې دي. توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نطاق نن د یکشنبه په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د عراق د کردانو په سیمه کې دو هفته مخکې خلکو د آزادۍ جنجالي ریفرندم ته رای ورکړې دي. بغداد د سیمه اخوا بین المللي پروازونو باندې بندیزونه لګولي او ګواښ کړی دی چې د کردانو استازي ملي پارلمان ته نه پرېږدي. صدر اعظم حیدر علي بادی د کردانو نه وغوښتل چې د خودمختاري نتیجې لغوه کړي. عراقی کردانو د خپل خپلواکۍ لپاره پر ریفرندم جنجال راپارولی دی، خو په سوریه کې کردان د خپل دفاعي هدف په لوري غټ پرمختګ کوي او د خپل واکمنۍ قانون ته داخليږي. د نت په نوم موسمي طوفان نن د یکشنبه په ورځ د میسي سي پي او الاباما د لوري خواته روان دی. د هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي دی چې د دې طوفان سرعت په ساعت کې 110 کیلومتره دی. د نت د طوفان در رسیدونه مخکې د لویزیانا او د نیو اورلانز د ساحلي برخونه خلک د جمعې په ورځ استل شوی دي، خو تر اوسه لسګونه خلک مړه دي او په مرکزی امریکا کې زیات مالی او ځانی تاوانونه رسولي دي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
نن د یکشنبه په ورځ د نت د طوفان دویمه ورځ ده. دغه طوفان د بلاکسی ولسوالۍ چې میسي سي پي ته نږدې ده نن ووهله. د سمندري طوفانونو ملي مرکز وویل چې د نت طوفان په منظم ډول په یو ساعت کې د 140 کیلومترو په سرعت روان دی. د نت طوفان اوس د میسي سي پي پر ایالت تیریږي او د جنوب ایالتونو په لور روان دی. د طوفانونو مرکز اټکل کوي چې د ټینیسي درې او اپلاچین غرونو ته به د دوشنبه په ورځ ورسیږي.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. په یمن کې قبایلی مشران وایي چې یوې ډرون الوتکې چې ګمان کېږي امریکایي بوه د یمن د ماری په ایالت کې د القاعده په ملګرو وسلوالو باندې هوایي حمله کړې ده. 15 تنه وژلې دي. دوی وایي دا سړی نن د یکشنبه په ورځ د روان د ولسوالۍ د سعود په سیمه کې په موټر کې و چې میزایل پرې ولګېد، موټر ور واخیسته. د قبایلی مشرانو د ویری خپل نمونه نه دي سرګن کړي. زرګونه مهاجر د سور زرایس په لیبیا کې په کمپونو کې بند پاتې دي. دغه مهاجر د صبراتا په خار کې د کنټرول په سر د جنگ د وجه حالته بند پاتې دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تولد د 15 کلیزې په ورځ د روسیې په مختلفو ښارونو کې مظاهره شوې دي. د حکومتي مسؤلینو نه غوښتل شوې دي چې د مخالفینو مشر الکسی ناولینی ته اجازه ورکړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي. او نن د نړۍ د مختلفو هوادونو اغه موټرونه د استرالیا د داروین په ښار کې د سولر چیلنج په نوم مسابقه کې ننداري ته ایښودل شوې دي چې د لمر په حرارتي انرژي چلیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې رپورټونه تا قدر مون اوریدونکو، افغان حکومت وی 85% افغان وګړي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري. اوبه چې حیاتي منبع ده، ستاسو په نظر دا فیصدي ورته سمه ده؟ تاسو د پوښتنې په ځواب فکر وکړئ، زه به درته رپورټ وایم. د کندز ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې وسلواله طالبانو په زراعتي ځمکو باندې له اوشر ټولولو پرته مالیه هم اخی، او د هغو خلکو ځمکې بیت المال اعلان کړي دي چې په دولتي ادارو کې دنده لري. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د کندز د کلیوالو سیمو اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان یې له هر زراعتي فصل څخه لسمه برخه د عشر په نامه اخلي. خو اوس یې له عشر پرته په هر جریب باندې 500 افغانۍ مالیه هم ایښې ده. دغه خلک وایي چې له مالیې پرته وسلوالو طالبانو د هغو خلکو زراعتي ځمکې بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو، پولیس او ملي اردو کې دندې لري. د کلیوالو سیمو خلک دا هم وایي چې د طالبانو له عشر او باج ټولولو څخه په عذاب شوي دي، خو له ویرې غږ نشي کولی. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي داسې وایي:
سابق دولت جریب په سر باندې 100 روپۍ اخیستې، هغه هم داسې و چې تقریبا د جهاد د دورې نه پاتې وه. حکومت د مجاهدو د هغه تیرو کلو ټولې جریب په سر 100 روپۍ واخیستلې، او دا وایي نو تقریبا د هغه د خپله ساحه ده، هغه نه 500 روپۍ جریب په سر باندې ټولې کړې لپاره د خپل د عوایدو تقوی لپاره. بل عواید هغه داسې اوس په اطرافونو کې د برق محصول هم دوی ته تاویلېږي. عشر خو مکمل په ټولو ساحو کې چې دی هغه ده، خصوصا په ولایت د قندوز کې خو صرف بندرونه د ښار د دولت ته ولکې لاندې دي، کولسوالۍ دي، ټول عواید د عشر له لارې نه طالبان ټولې همداسې چې کومو ساحو کې برق تیر سوی ده له ښار نه لرې دي، هغه عواید د برق هم مطابق د دولت چې څونه اخیستل همغونه دي هم ټولې. خو موږ هم په کومه ساحه کې چې ځمکه واقع ده او وجریبه ده، او د هغه نه جریب په سر 500-3500 روپۍ ټولې کړې. همداسې که چا شل جریبه وي هغه داسې 500-3000 روپۍ کې. قندوز په ټول افغانستان کې داسې یو ولایت ده چې غرونه نه لري. سه کال 12 میاشتې د قندوز ځمکه غیر د للمې نه او یې ټوله خړوبه کېږي. زراعتي ځمکې اکثره آباده دي. اوس 90% عواید یې په سمت شمال کې د ولایت قندوز نه ده.
د چاردرې یو بل اوسیدونکي هم وایي چې د دولتي مامورینو ځمکې د طالبانو لخوا بیت المال اعلان شوي دي.
ایمانم ګلولي ده د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی. په کلیوالو سیمو کې د طالبان دایید منابع ډیری دي. یو منبع یې د شو زکات ټولول دي چې دیندوانو نه دوی وشو راخلي، د غنمو نه وشو راخلي، د جوارو نه وشو راخلي، د میو د شلو نه وشو راخلي. بل دایید منبع یې کومې دولتي پروژې چې په کلیوالو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی تر ګرت لاندې دي تطبیقیږي، د هغوی نه هم دوی و فیصدي اخلي. پرته له فیصدي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو تر ګرت لاندې سیمو کې کوم پراختیايي کارونه وشي. او په دې اوسو وختو کې یو بل قانون وځ کړی دی چې د جریب په سر فکر کوم چې 500 روپۍ دوی غونډي کلنۍ مالیه د جریب په سر 500 روپۍ ده. او بل اعلان ده هم کړی دی هغه خلک چې ځمکه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي، هغه ځمکه دوی په اصلاح بیت المال کوي او خاوندان ته اصل نور کوي. دا هم یو بل دایید منبع د طالبانو ده.
طالبان په قندوز کې کوخخ کوي چې خپل عایداتي منابع زیاتې کړي. له تیر کال راهیسې د برېښنا مصرفي پیسې ټولوي، د زراعتي ځمکو له هر فصل څخه لسمه برخه اخلي. هغه خلک چې په غرونو کې پستې راټولوي له هغوی هم د طالبانو وسلوال کسان چې د پستو د عشر لپاره معذف شوي وي په لارو کې ولاړ وي او د راټولې کړي پستې لسمه برخه ترې اخلي. له دې پرته طالبان د همبستګۍ په نامه په کلو کې د پلچکونو د جوړولو او د سړکونو د جغل کولو لپاره پروژو هم پیسې اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د کلو د پراختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د څښاک اوبو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی او اوس دغه هیواد تر 85% پورې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. پاموکۍ په دې اکړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري را لیږلي رپورټ ته.
افغانستان د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې د طبي اوبو پراخه زیرمې لري، خو لا هم د دغه هیواد 20% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي چې په تېره یوه لسیزه کې په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د څښاک د اوبو د رسولو دپاره یو لړ پروژې پلي کړي چې ورسره د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسي کچه هم زیاته شوې ده. د دغه وزارت وایي اکبر رستمي نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تېرو درې کلونو کې په کلیوالو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو 1500 سلیري شبکې پکې جوړی شوی او هم 1909 اتیا ساګانی سل شوی چې د عملی 2.9 میلیون خلکو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی.
در حال حاضر دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی بالاتر از
خغری دوستی میویل په اوس وخت کې په کلیوالو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی 85% ته زیات شوی دی. تر راتلونکو څلور کلونو به د ولسي تړون د پروګرام په پیل سره او د اوبو رسولو په برخه کې د وزارت د نورو انکشافي پروژو له لارې د څښلو پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی د 2000 کال پورې 3% ته ورسوو. هغه په کلیوالو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی د دغه وزارت د کار په وړاندې د یوې ستونزې په توګه یاد کړ او ویل چې په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې دغه وزارت د 916 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت نږدې 15,000 انکشافي پروژې پلي کړي چې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو پروژې هم پکې شاملې دي. نه یوازې په کلیو کې خلک د څښاک د پاک اوبو د ستونزې سره مخ دي، بلکې د کابل په ګډون د افغانستان په ښارونو کې هم ډېر شمېر اوسېدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د کابل د اوبو په اړه په پلټنو کې معلومه شوې چې دغه ښار د ځمکې لاندې 30% اوبه غیر صحي دي. د ښار په ځینو برخو کې د څښاکانو اوبه تروې دي او ترې د څښاک او بخار دپاره استفاده نشي کېدی. د کابل د اوبو رسولو او کانالیزیشن پخوانی رئیس انجینر جاد محمد بهیر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د نورو عواملو تر څنګ په ښارونو کې د نفوسو وده، د اوبو څخه د صنعت دپاره کار اخیستل، ودانیو کورونو جوړول او د اوبو د مهارولو په برخه کې د بندونو جوړولو ته د افغان حکومت نه پاملرنه پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي په برخه کې د مهمو عواملو په توګه یاد کړل.
دغه ژورې اوبه چې اوس دوی ځینې استفاده کوي دا مخ په کمېدو دی، نفوس مخ په زیاتېدو ده او دا به په راتلونکو ډېرو نږدو وختو کې د کابل ښار او نور ښارونه د افغانستان چې هلته ګڼه ګوڼه نفوس پکې زیاته له وچکالۍ سره مخامخ شي، ځکه چې لویه خامه وچکالۍ روانه ده. له بلې خواته تغییر د اقلیم ده، اوبه به زیاتې څښاک نه وي او افغانستان غریب ملک ته د دې لپاره به دا ډېر ستونزمنې چې دوی څښاک اوبه په بهر باندې واخلي یا له نورو ملکونه وارد کړي.
د کابل د اوبو رسولو او کانالیزیشن پخوانی رئیس وایي چې د دې لپاره چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې خوندي پاتې شي، لومړی باید په خپل سر د ژورو څاګانو د کیندلو لړۍ بند شي، ځکه چې د ښاغلي بهیر په وینا په اوس وخت کې د څښاک اوبو له زیرمو او بخار دپاره کار اخیستل کېږي.
ځمکې لاندې اوبه خو د راتلونکو نسلو لپاره یوه سرمایه ده، دا باید وساتل شي. مثلا د پروان سیند چې هغه روان ده، د پنجشیر ده، یا د کاپیسا اوبه دي، یا دې خواته د شاتوت بند چې په لالندر کې موقعیت لري چې د هغه مطالعات هم شوي دي، دې خواته نورې د پغمان دره ده، هغه اوبه چې هغه په ژمي او په پسرلي کې هدر ځي نورو ملکو ته، هغه اوبه باید مهار شي چې هم د کابل ژورې اوبه ځینې ریچارج شي او هغو ته هم بېرته ذخیره شي. هغه اوبه هم او په څنګ دې کې خلکو ته هم د څښاک لپاره په ارزانه بیه باندې تمامېږي له دغو اوبو نه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د انرژي اوبو وزارت وایي چې د اوبو د مدیریت لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې اوبو ته د خلکو لاسرسی زیات شي او هم به د ځمکې لاندې اوبو زیرمې وساتل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل او اوس هم رپورټونه اوري. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د طبي اوبو پراخې زیرمې لري، خو لا هم دغه هیواد 20% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ولې د سلګونو پروژو د تطبیق او میلیونونو ډالرو مصرف سره بیا هم ګڼ شمېر افغان وګړي پاک اوبو ته لاسرسی نه لري؟ انجینیر غلام قادر د اوبو رسولو د ملي پروګرام رئیس امریکا غاک آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل
د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي اوبو رسولو برنامه چې 2003 کال دا برنامه تاسیس شوې دي، د څښاک اوبو مسؤلیت د کلیو پراختیا وزارت علالری او د دې برنامه نه د شروع یعنی 2003 کال نه لکه چې ملي پیوستون برنامه شروع سو، تر اوسه موږ توانیده چې د 28% د لاسرسی د څښاک اوبو کلیوالي خلکو ته موږ 3.5% ورسوو. دا فیصدی چې دی یعنی یو ډیر غټ کار دی. متاسفانه مشکل دا دی چې کله کله د څارنه په موقع نه کېږي، بل مشکل د امنیتي دغه دی او بیا هم د وچکالي ستونزه ده چې بیا سازانو یا چینی یا د اوبو د شبکو منډو بیا کله کله وچېږي یا ناکام کېږي.
بله، د څښلو پاکې اوبه تاسو څنګه تعریفوي؟
مننه. پاک اوبه کومک دا وایو چې دا د پاک منډې نه دا اوبه وخت سلسي او بیا پاک ساتل یعنی نگهداری وسی یعنی
پاک منبین واخستل شي او پاک وساتل شي. افغانستان څومره د اوبو پاک منبع لري؟
50% چې دی منابع د اوبو دا چې موږ جوړو یا هر څوک شرکتونو یا بینلالي انجوګانې دا جوړوي اصلي منبع پاک دی. خو مشکل دا دی چې کله چې اوبه د منبع نه اخیستل کېږي تر څو نه چې بیا استفاده کېږي خلکو د ذریعې نه، بیا مشکل دا دی چې بیا ساتل د اوبو نگهداری بیا یعنی پرده کې مشکلات شته. پرده کې بیا موږ یو بل استراتیژي لرو چې بیا د صحې موضوع ده. بیا وزارت د کلو پراختیا وزارت د اوبو رسولو پروژې سره بیا د صحې برنامه هم لرو چې موږ خلکو ته آګاهي درکوو چې بیا څنګه د اوبو پاک وساتل شي او څنګه بیا د منظمه توګه یعنی تخنیکي له لحاظ نه بیا د دې نه ښه استفاده وشي.
د پاک اوبو څارنه څنګه کوي او په کومه طریقه یې کوي؟ خپل ولس د اوبو په پاک ساتلو کې څومره رول لري؟
خوري خلکو دلته ډیره مهم مسولیت لري. اول خو مسولیت کلیو پراختیا وزارت چې دا دی چې د پروژو د پلي کولو له لارې نه د اوبو شبکو او ساګانې جوړوو موخته. په دې کې خلک خپل په تطبیق کې هم سهم لري او کومه پروژه چې مغلق دي د شرکتونو یا انجوګانو له خوا تطبیق کیږي او په هر ساحه کې چې موږ پروژه تطبیق کوو د خلکو نظارت یا څارنه او د دوی سهم هم پکې دي. یعنی حداقل په هر د اوبو د شاک اوبو پروژه کې 10% حداقل د خلکو سامګری پکې دي او کله چې پروژه پلي کېږي بیا دا پروژه خلکو ته سپارل کېږي او مخکې له دې چې دوی مالکیت واخلي دوی ته ښه تشریحات توضیحات او لارښوونې کېږي چې څنګه دوی د پروژو نه نظارت وکړي او مراقبت وکړي.
بله، لکه څنګه چې اوبه حیاتي منبع ده، راتلونکي لپاره څه پلان لري چې خلک وکړی شي د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی ولري یا پاک اوبه ترلاسه کړي؟
راتلونکي درې کال لپاره د وزارت او د حکومت برنامه دا ده چې دا لاسرسی د 3% ته موږ 3% خلکو ته ورسوو او پر دې کې تعهد هم شته، ظرفیت هم شته او مالی لګښت هم ورته تعهد شوی ده. نو دا د حکومت تعهد دی.
ډیره مننه انجینر صاحب قادر، تاسو نه کور ودان.
تاسو نه مننه خور، مننه کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زونګه د واشنگتن اوري. دوه ورځې مخکې د کونړ په مروارې ولسوالۍ کې د وی سرحدي پوسټ 15 پولیس وسلوالو وژلو چې مړي نن کورنیو ته وسپارل شول، ځکه دوه ورځې دغه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو. دلته سرحدي ځواکونه وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د پولیساتو ځواکونو تازه مرګو د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخي کندو کې شوې. حکومتي مقامات ویلي چې سرحدي پولیس وړ مورز مازیګری ویچینه ته د وبوراوړلو پسې ورغلی وو چې د حکومت مخالف وسلوالو اشتلې او 15 کسانې وژلې دي. د وژل شو پولیساتو سرتیرو جسدونه دوش پی دامه چینه په غاړه پراته او جنازي نن ورځ قومي مشرانو او سره صلیب کمیټې خپل کورنۍ ته وسپارلې. کلونه وړاندې د غاخي کندو د کونړ او باجوړي جنسي ترمنځ د موټرو د تګ راتګ لار و، خو اوس نام نشوي اوان نظامی ځواکونه په دغه سرک ډاډه تګ راتګ نشي کوله. په سیمه کې میشت افغان سرحدي پولیس وایي په دریو میاشتو کې یو وار عشا او مهمات ورسیږي. دوی چې خپل نمونه ناخلی وای په رسمي لیستونو کې د پوسټو د پاره د عسکرو شمیره ډیره خودل شوی، خو عملاً د سرتیرو شمیره بیخي کمه ده. ویوازي په بیزور خلکو جګړه کوي.
دغه موږ افغانستان د مخاورو موږ سره نه کوځي، خو باید چې ځخلي شي دا
مسله په څو واره راپور شوې خو په سیمه کې میز سرحدي ځواکونه وایي چا یې غږ نه دی اورېدلې. په ختیځ کې د سرحدي قواو قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي کله کله ستونزې پیښیږي خو دومره جدي نه ګڼي. په دې وروستیو کې د کونړ پر سرحدي قواو د بریدونو لړۍ یو څه توند شوي او جنگي دون کې عسکر وایي چارواکي د دوی د قربانیو قدر وکړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان په سنتي ټولنه کې په مازر کې د خزو لخوا د خوشحالۍ څرګندونه یو غیر معمولی کار ګڼل کیږي. خو دا ځل د فوټبال لسګونه مینوالو د کابل ورزشي سټډیوم کې د یوې سیمه ییزې سیالۍ د نندارې لپاره راټول شوي. دوی د خپل خوښې ټیم په ولولو تشویق کړ. شپارس کاله پخوا د طالبانو په رژیم کې د داسې یوې شیبې لیدل د تصور نه لرې خبره وه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
شیبا رحمانی چې په ګلابي ټیکري کې وښتان پټ کړی د فوټبال نارینه لوبغاړو د تشویق لپاره شپېلک وهي. دا د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو لپاره یو بېساری فرصت دی چې خپل خوشحالي په عام محضر کې څرګندوي.
افغانستان یو دودیزه ټولنه لري. اکثره خلک خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې داسې ځایونو ته ورشي، خو څوک چې اجازه ورکوي دلته راځي هغوی ټیمونه تشویقوي.
ښځې او نجونې د لوبې په مهال یو یو لوبغالي ته راځي. په سټیډیوم کې د ښځو لپاره جلا ځای جوړ شوی، خو دوی ټاکل شوي ځای ته د ورتلو لپاره باید د سلګونو نارینهو له مخې تیر شي.
افغانستان کشور است که میگن همیشه بانوها باید پایین تر باشه.
افغانستان دست هیواده چه خصوطه پکی کم ارزخت لری او کلچ د فوتبال دنن داری لپار رازو امنیت مهم نتامینیگی. خلق کنزل کوی او بده جبه کاروی یا برید کوی خمونگ د فوتبال سر مینه لرو او دی خبرو تا پاملر نه نکم.
پا افغانستان که د سپورت پا دگر که د بیلا بیل و ورزوشونو دی مینوالو لپار بدمنی لوی استونز بلل کیگی، زکا کلا ناکلا لوی غندو باندی بریدونه کیگی.
کله چې په لوبه کې چاودنه کیږي ډېر زړه بوږنوونکی وي. دا زموږ د هیواد ناکامي ده. موږ ټول باید لاس په لاس شو او ژر تر ژره دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. حتی کله کله فکر کوم چې زه باید پولیسو کې کار وکړم چې د دې بدمرغیو مخه ونیسم. دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ډېره بدامنی ده او موږ هره ورځ د چاودنو شاهدان یو، خو موږ نه ویریږو او دا زموږ د خوښۍ لوبې څخه د راتګ مخه هم نشینولی.
تیره میاشت د کرکټ د شپږیزو لوبو پر مهال یو ځانمرګی بریدګر سټیډیوم ته نږدې ځان وچاوه چې درې کسان پکې ووژل شول. خو د فوټبال مینوالی وایي په داسې یو هیواد کې چې ورځنی ژوند اکثرا د تونلارو د مرګونی بریدونو سره مل وي، نشي کولای د خطرونو له ویرې په کور کې کینی.
د سو خبرونو سرخط لرو. د قندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ویلی دی چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله د پاکستان د هلمند موسی قلا ولسوالۍ ته تللی او هلته یې خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې د هوایی عملیاتو په مقابل کې جنگی تاکتیکونه بدل کړي او د داعش په وسلوالو حملې ونه کړي. د میدان وردګ ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو هغه هندي انجینیر خوشی کړی دی چې سلوي خپل مخکې تښتولی وو. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا رپورت ورکړی دی چې د ایران د پاسداران انقلاب رئیس ویلي دي چې که امریکا په تهران نور بندیزونه لګوي او نافذوي، نو امریکا د بیا خپل نظامی اډې د ایران د سرحدونو نه لرې انتقال کړي. د سوریې د حکومت و سوال مخالفینو او د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي چې د ترکیې سره په شمال لویدیځه سرحدي غاړه کې د ترکیې د قواوو او د القاعده د ملګرو ډلو ترمنځ ډزې او نکتې شوې دي. توقع ده چې د عراق د مرکزی حکومت نطاق نن د یکشنبه په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره وګوري. عراقي کردانو د خپل خپلواکۍ لپاره په رفرندم باندې جنجال راپارولی دی او د نت په نوم موسمي طوفان نن د یکشنبه په ورځ د میسیسیپی او الاباما لوري ته ور روان دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو لاندې شیبو کې د دری خپرونه تا پیلېږي د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه وخت واوري. تر بیا، خدای مات.